د امریکا غږ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. د افغان طالبان او روختون چارواکي وایي چې د افغانستان په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنی په لزګونو کسان وژلی او په لزګونو نور یې ژوبل کړی دي. چارواکي وایي په کندز او کابل کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې هم تر شلو پورې خلکو ته مرګ ژوبل اوړېدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان لپاره د څلورو سترو پروژو منظوري ورکړې ده، خو سیمه کې د امنیت د ټینګښت په غوښتنه غلې پاتې شوی او وایي چې په دې اړوند به د وزیرستان مشرانو سره اسلام آباد کې غونډه کوي. د بلوچستان په چاغي کې په ځایي ډرایورانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په خلاف او د بلوچ ولس سره د یووالي لپاره په اسلام آباد کې عوامي ورکرز پارټي، پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن او وومن ډیموکراټیک فورم ګډه احتجاجي مظاهره کړې. د روسي ولسمشر د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بریا اعلان کړی، خو لا هم کابو 2000 اوکراینی سرتیري د پولادو په یوې کارخانه کې ایسار پاتې دي. ریسانو ویلي دي د ماریوپول د نیولو په کمپاین کې یې تر 4000 اوکراینی سرتیري وژلي، خو دغه شمیره په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هر کله ویم ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنځم یې زیارت ورځ کال 2022 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال واښ شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په خبرونه کې هم په دغه موضوعاتو باندې تاسو لپاره تفصیلي راپورونه لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. د افغان طالبان او روختون چارواکي وایي چې د افغانستان په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنی په لزګونو کسان وژلې دي او په لزګونو نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په کندوز او کابل کې هم په دوو بیلابیلو چاودنو کې تر شلو پورې خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. رایټرز او اف پی خبري ادارې وایي چې دا لومړی معلومات دي او د مرګ ژوبلې شمیره له دې هم ممکنه چې زیاته وي. داعش ډلې د مزار شریف د ښار کې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ستاسو لپاره په دې اړوند ریپورت هم لرو چې وروسته به ستاسو سره په خبرونه کې شامل وو. خو لومړی زو هم د یو بل ریپورت ولوري ته چې په افغانستان کې د تیرو ورځو پرله پسې شوو ځانمرګي بریدونو او چاودنو او هوایي حملو پر ضد اروپایي ټولنې، ملګري ملتونو او دغه شان نورو د بشري حقونو ادارو خپل غبرګون ښولی دی. دوی زر تر زره د پلټنو او ذمهوار خلکو انصاف تا د مخامخ کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل یې ستاسو لپاره سمینه احسن په دغه راپور کې وړاندې کوي.
یورپی یونین په خپل یو ټویټ کې د افغانستان په خوست او کونړ کې په حملو کې د عامو خلکو په وجلو فکر ښودلی. په افغانستان کې د یورپی یونین نماینده ټامس نیکلاسن په خپل ټویټ کې ویلي، په خوست او کونړ کې په 14 اپریل په هوایي حملو کې د عامو خلکو په وجلو بشمول د شلو ماشومانو ډیر فکرمند دي. هغه زیاته کړه د عامو خلکو په خاصه د ښځو او ماشومانو او د بیکوره خلکو تحفظ د عالمی بشري قانون یوه لازمی برخه ده. د یورپی یونین د افغانستان لپاره خصوصي نماینده ویلي، په تعلیمي ادارو او په کابل کې شیعه اکثریتي علاقې په هدف کول مجرمانه او بزدلانه ګام دی. یورپی یونین په ټولو متعلقه ادارو غږ کړی چې د دې ذمهوار خلک د انصاف ته مخامخ کړی شي. دغه شان په افغانستان کې د ملګری ملتونو خصوصي ریپورټر ریچارډ بنټ هم ویلي، په منظمه طریقه باندې سکولونه او د ګڼې ګوڼې بازارونه په نښه کول غوښتنه کوي چې د دې هر څه د فوري پلټنې وشي، احتساب وشي او دغه شان د انساني حقونو سرغړونې دې ختمې کړي شي. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرس هم په کابل کې په سکول برید غندلی دی او ځپلې شوي کورنو سره خواخوږي ښکاره کړې ده. په خپل ټویټ کې ګوتیرس ویلي، د عامو خلکو ځایونه نخښه کول بشمول د سکولونو د عالمی انساني قانون تر مخه په سختۍ منه دي. د دې نه علاوه د ملګری ملتونو د انساني حقوقو ادارې یو ان هیومن رائټس هم د هزاره شیا ټولنې په اسکول د بریت غندنه کړې او زر تر زره د دې د پلټنو ذمہوار تنان د اړین اقدارو سره سم انصاف ته د مخامخ کول غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مشن یوناما هم په خپل ټویټ کې د اسکول ماشومان هدف کوونکي انصاف ته د مخامخ کول غوښتنه کړې. یاد دی د افغانستان سرخار کابل کې د عبدالرحیم شهید لیسا یا های سکول سره نږدې په 14 کې تیر ورځ لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي وو او یو لس پکې نور زخمیان وو. ویل شوي 14 هغه وخت شوي چې د سکول نه ماشومان راوتل. د ځایي میډیا تر مخه په 14 کې د دیشتو پوری کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د دې نه یو څو ورځې وړاندې د پاکستان د جټ الوتکو لخوا د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې په شوو بمبارو کې د سلويختونه د زیاتو کسانو د وجلو رپورټونه هم راغلي وو او د پاکستان د بارانو چارو د دفتر لخوا د دې په حواله سره ویل شوی وو چې د تیرو څو ورځو را په دې خوا د افغانستان د خاورې نه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې سیوا شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګرۍ ډلې د پاکستان په امنیتي پوسټو باندې بریدونه کوي. د دې بریدونو وروسته د خالی پورس په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د طالبانو د حکومت لخوا رابلل شوی وو او د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی ورته د پاکستانی الوتکو په بریدونو سخت احتجاج کړی وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم په دې بریدونو خپل خبرګون کې ویلی وو. د افغانستان اسلامي امارات په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه آزمایي او بیا ورته اشتباه تکرار نکړي ګنې بدې نتیجې به ولري. هغه په ټویټر لیکلی وو د دواړو ملکونو ترمنځ په کار ده چې ستونزې د سیاسي لارو حل شي. د پاکستان د خارجه دفتر په بیان کې ویلې شوی وو چې پاکستان د ترهګرۍ لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په سختو ټکو غندنه کوي او دا ترهګرۍ د دوانو ملکونو د پولو د ثبات ټینګولو لپاره زموږ هڅو ته زیان رسوي. پاکستانی فوزی او حکومتي چارواکي تور لګي چې د غیر قانوني ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترهګر په افغانستان کې مرکزونه لري خو بیا په افغانستان واکمن طالبان وایي د افغانستان خاوره به د بل چا خلاف استعمال ته پرې نه دي. د پاکستان حکومت په دغو خبرونو کې د پاکستان د هوایي ځواک په افغانستان کې د حملو تردید یا تایید نه دی کړی خو وايي پلټنې کوي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویلي چې پاکستان د افغانستان ازادۍ خپلواکۍ او سیمه ییزې سلامتیا ته درناوی لري. پاکستان د نوړاندې هم د غشان تورونه لګولي دي خو په افغانستان کې د طالبانو موجوده حکومت او د دې وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه قسمه تورونه رد کړي دي. سمینه احسن.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د افغانستان کې د روانو حالاتو او وروستۍ امنیتي پیښو په اړه به هم تاسو سره ویډیو ریپورټونه شامل او په خبرونه کې هیله لرو چې موږ سره مال پاتې شي. بیا هم زو د افغانستان او پاکستان په اړه باندې بلې موضوع ولوري ته چې د پاکستان د کراچي د دارالعلوم مشر او د یو بندي مکتب فکر سره تړاو لرونکي مفتي تقی عثماني په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه هبت الله خونزاده څخه د یو خط د لارې په افغانستان کې د جنکیو د تعلیم لپاره خونځیو پرانستل غوښتنه کړې ده. نوموړي په خپل لیک کې ویلي دي چې د جنکیو تعلیم یو مهمه موضوع ده او باید د شریعت مطابق ورته زمینه برابره کړی شي. په افغانستان کې میشت سیاسي چارو پوهان او د میرمنو د حقونو فعالان د دغه خط ستاینه کوي او وایي چې که اسلامي نړۍ همدغه شان په طالبانو فشار واچوي نو لیري نه ده چې طالبان به په افغانستان کې د جنکیو لپاره تعلیمي ادارې پرانیزي. دوی وایي چې افغانستان کې نصاب او تعلیمي نظام د شریعت او د ځایي کلتور پر ضد نه دی او باید طالبان د خپل مشروعیت په خاطر په نړۍ د فشار اچولو لپاره د جنکیو تعلیم په سیاسي موخه نور ونه کاروي. نور تفصیل تاسو سره د پیښور څخه د دیوا خبريال عبدالرزاق په خپل راپور کې شریکوي.
په سوشل میډیا خور شوی د مفتی تقی عثماني په دغه خط کې لیکل شوی چې د خزو د مسلو لکه علاج، تعلیم او خیر خیګړې د کارونو لپاره تعلیم یافته میرمنې د ملک مهم ضرورت دی. په خط کې دا هم ویل شوی چې دا تاثر ختمېدل اړین دي چې اسلام یا امارت د خزو پر ضد دی او دا چې د دوی د تعلیم داسې انتظام ضروری دی چې د هلکانو څخه جداوي. په افغانستان کې میش د سیاسي چارو کارپوه صدیق منصور په دې حق لا وایسا په امریکا دی ونیوستوي
څنګه چې لمونځ، زکات او روژه په مسلمانانو فرض ده، دغه سي تعلیم هم فرض ده. دلته د نارینه او د ښځې فرق نشته او په میرمنو حتی ډیر لازم ده، ځکه چې هغه د نسل د روزنې مسولیت لري، هغه د کورنۍ د تربیه مسولیت لري. په مختلفو آیاتونو او مختلفو احادیثو هم د تعلیم فرضیت ثابت ده.
دا خط په داسې حال کې لیکل شوی چې د 13 اگست په 15مه په واک کې دراتلو وروسته افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړي وو. خود شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه ورکړي. په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 13مه نیټه د طالبانو واکمن کې دروستو پړمبیزل د خلاصېدو سو غنټې پس د طالبانو په امر بیا وتړل شول. طالبان وای دوی وخت اړتیا لري چې د اسلامي قانون او شریعت لمخې د دوی لپاره یو طرحه جوړ کړي. په کابل کې میشته د میرمنو د حقونو یو فعال د امنیتي ستونزو له امله د نوم نخ کار کولو په شرط وایسا په امریکا دی ونیوستوي. په هیواد کې د روان دینه موجود تعلیمي نصاب او د میرمنو لپاره جوړ تعلیمي نظام افغاني کلتور او شریعت پر ضد نه دی او باید طالبان د سیاسي مقصد تر لاسه کولو لپاره د جنکو تعلیم نور ونه کاروي.
متاسفانه داسې چې طالبان خبرې کوي دا سمه نه ده. طالبان غواړي د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع د دغه دوه موضوع څخه سیاسي منفعت ترلاسه کړي. یعنی طالبان غواړي ښځه برمته کړي تر څو په نړۍ فشار راولي او نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. یعنی داسې موضوع ده. په افغانستان کې کوم غیر شرعي او غیر فرهنګي کار نه ده د تحصیل او تعلیم په برخه کې. هیڅ کوم ښوونځی نه ده چې نجونې او هلکان یو ځای درس وایي. هیڅ داسې کوم موضوع نشته چې د افغاني او اسلامي فرهنګ سره سم نه وي.
د یاد خط په اړه وی ویډیو د مفتی تقی عثماني د سیکرټری رفت سید سره خبرې کړي او نوموړي ویلي نه د دې خط تصدیق او نه تردید کولای شي. خود وفاق المدارس ترجمان تلها رحماني دغه خط تاییدوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غړا اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتل چې د جنکو تر شپږم پورته ټولګو بندولو په اړه دي خپل پریکړه واپس واخلي. طالبانو په افغانستان کې تیر کال د اگست په 15مه واک تر لاسه کړي. خود طالبانو حکومت په نړیواله کچه کوم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال په ټویټر باندې وینو ځینې خبريالانو په افغانستان کې په مزار شریف ښار کې د جګړې او د فایر او د دزو اوازونو اوریدلو خبرونه ورکړي دي. ویل کیږي چې په کارته زیرالدین فاریابی سیمه کې دا مهال جګړه روانه ده. خو معلومه نه ده چې دغه جګړه تر د کومو ډلو ترمنځ روانه ده. که په دې اړوند نور تازه حال راغلو دا به هم ستاسو سره په خبرونه کې شریکوو. خو څنګه چې ستاسو سره وړاندې مجمنه وکړه چې ستاسو لپاره د نننۍ پیښې چې په مزار شریف کې کومه د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې چاودنې شوي، په دې کې لسګونه کسان وژل شوي دي، چې دغه شمیره کیدای شي د مرګ ژوبلې نوره هم لوړه شي. همداراز په کابل او کندوز کې بیلابیلې چاودنې شوي دي چې په کې تر شلو کسان زیات هلته هم هغه ته مرجوب لا وخت ده. په دې اړوند غواړو تفصیلی ریپورت ستاسو شریکو چې زموږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی.
اسلامیک سټیټ یا داعش د مزار شریف د چودنې پړه منلې. داعش په افغانستان د طالبانو د واکمنې وروسته په شیعه مسلمانانو یو شمیر بریدونه کړی دي. رائټرز خبری ادارې په خپل رپورت کې د نننې بلخ ولایت مزار شریف تازه چودنې په حق لویل دي چې په سې دکان سیمه کې د چودنه په یو شیعه جماعت کې شوه چې په کې لک تر لگا یو لس کسان وجل شوی او په لسګونو نور جوبل شوی دي. اے ایف پی او رائټرز خبری ادارې وایي چې په کندوز او کابل کې هم په دوه بیلابیلو چودنو کې یو شمیر خلک وجل شوی او جوبل کړي شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر خپل پیغام کې ویلي د مزار شریف، کندوز او کابل چودنې په کلکو ټکو کې غندي او ویلي دي دغه جرمونه د هغه خلکو کار دی چې د افغان ټولنې سره هیڅ تړاو نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاتوي د اسلامي امارت ځواکونه د فتنګرو لمن جوړلو تجربه لري او ډیر زربا په بریدونو کې ککړ عناصر ونیول شي. په افغانستان د طالبانو د واکمنې وروسته په شیعه مسلمانانو بریدونه زیات شوي او طالبانو د دین وړاندې هم ویلي وو چې ککړ عاملین به زر سزا کړي.
دغه شی عملی عموما ټول وخت داعش وسله وال کوي چې هغه عام مسلمانانو یا په مساجدو کې یا په نورو داسې ځایو کې دوی د عام مسلمانانو وژنه کوي. کاملا دا تیر شو دوی ته راځي ده او دوی به کېدلی شي پر غاړه اخیستي. نو موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دغه خلک ژر تر ژره ونیسو او د محکمې ته وسپارو، د شریعت منګلو ته وسپارو.
شیعه مسلمانان پر لپسې په هدف کېدو اندېښمن دي. دوی وایي باید ټوله نړۍ د هغه عناصرو په ضد ودرېږي چې شیعه مسلمانان وژني.
دغه جنایت، بشری جنایت چې د مسلمانانو خصوصا د اهل تشیع د فاطمیه په جامه کې وسو، دا حقیقتا یو لوړ ځای و چې دا باید دنیا محکوم کی، دا باید د اسلام نړۍ محکوم کی، خصوصا د زموږ د افغانستان با غیرت ولس چې په ګوټ ګوټ کې په افغانستان کې، که په بدخشان کې، که په کونړ کې، که په کابل کې، که په هر ځای کې.
د تیرې نهې سه شنبه په ورځ هم د کابل عبدالرحیم شهید سکول مخې ته په یوې چودنه کې شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. په دغه سیمه کې هم شیعه اکثریت آبادی ژوند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاد ریچارډ بینټ د تازه چودنو غندنه کړې او دې ته د یوې منظمې منصوبې هدفي بریدونه ویلي. د دې ترڅنګ د فوري پلټنو او محاسبې غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی په ټوټر خپل پیغام کې ویلي د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ سره په ټلیفون خبرې کړي. حامد کرزی ویلي خاغلی تامس ویسټ افغانستان کې د تازه بریدونو غندنه کړې او په دې خفګان ښودلې. پخوانی افغان صدر ویلي په خبرو اترو کې د جنکو د تعلیم په اهمیت هم ټینګار شوی. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
د ډی و سره جمال چامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا س بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم شواز شریف د شمالي وزیرستان په سفر تللې دی او غواړو چې دغه تفصیل یې تاسو سره شریک کړي. دغه سفر مخه سوه زموږ سره د سیمې څخه د ډی وی خبريال عدنان بیټنی په سکای باندې ملګری شوې دی. هغه تر کله وایي سړی مشي په خیر راغلی عدنان بیټنی.
مهرباني، خوشاله اوسې منځبي بي.
مننه ژوند یو سي عدنان بیټنی صاحب، که دغه سفر له کوم دي تفصیل شریک دي د مخه سوه د دې سفر راو ویل کیږي چې د زینو پروژو په اړه باندې هم خبرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم شواز شریف.
مهرباني، د ملک وزیر اعظم شواز شریف سره د وفاقي نور وزیرانو چې پکښې دفاع وزیر هم شامل وو دا نن د شمالي وزیرستان سفر کړی دی او د سره په دې سفر کې خواجه اسیف، رانا ثناولا او مفتی عبدالشکور بیٹنی چې وو دغه هم شامل وو او د موسد داور په خواست شمالي وزیرستان ته راغلی وو. د مهال چې کوم د ملک وزیر اعظم شهباز شریف له هغه نه یو شمېر غوښتنې وشوې چې تر ټولو مهمه پکې د امن او امان و، د ضرب اعظم عملیاتو د عمله چې کوم بې قرشي کډوال دي هغه بیرته ستانه کول او دغه سي د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې چې د کوم خلکو تاوان شوی دي چې هغه د کورن دي، دکانونه دي، بازارونه دي هغه پوره کول او د سره سره چې کوم په افغانستان کې مشت په کډوالو باندې 13 د درې ورځې وړاندې کوم هوائي بریج شوی د پاکستان طرف نه په دغه پیښه پلټنې کول شامل وو. دغه غوښتنې ترې کړې وې د سره سره چې کوم د شمالي وزیرستان د افغانستان سره کوم کاروبار دی غلام خان د لارې په دې کې د پرختیا غوښتنې هم شوې او دا ویډیو چې کوم کسٹم دی دا د لدې ځای نه وایستلی شي، واپس بیرته بلته یوړل شي او دغه علاقه د ټیکس فری وګرځول شي. زه به تاسو دا هم وایم چې کم شهباز شریف ته وزیر اعظم د پاکستان هغه په شمالي وزیرستان کې بیا د موسن داور په خاص چاغت لري کړی وو څلور میگا یعنی غټه پروژه اعلان کړی چې په هغه کې په شمالي وزیرستان کې ایوا یونیورسيټي یو میډیکل کالج دوه دانش سکولونه او یو چې کوم ګرځنده هسپتال یا موبایل هسپتال ورته ویل کېږي د دې هم ویل خو چې کوم د علاقې مشران دي هغه بیا په دې تشویش خبره څرګنده کړه چې خصوصا کوم د شمالي وزیرستان چې کومه پیښه شوې وه چې په هوایي برید کې کډوال وژل شوي دي په دغه پیښه باندې د غلې پاتې شو او په دې نه شو ویل او نه بد ویل نو په دې بیا ورسره تشویش څرګندونه هم وکړه.
بیچنی صاحب په دغه سفر او د دغه سفر او د وزیر اعظم راتلو باندې آیا ځایي مشرانو کوم خبرګون شته د سیمې خلک سوایي څنګه ګوري دغه سفر ته؟
د علاقې چې کوم خلک دي یا د اوتمنځي کمی جرګه ده هغې لخوا دا ویل کېږي چې شمالي وزیرستان د ضرب عذب عملیات وروسته د پاکستان چې کوم حکومتي لوړپوړي چرواکي دي په هغې کښې تېر شوی وزیر اعظم چې کوم د شهباز شریف ورور دی نواز شریف هغه هم د شمالي وزیرستان سفر کړی وو او دوی سره په دغه علاقې کښې یونیورسټۍ کالجونه سړکونه او د کوم بې کوره شوي کډوالو دېته کورونو جوړولو ژمنې کړې وې. دغه شهباز شریف چې په هغه وخت د پنجاب صوبې وزیرالا وو د هم بکا خیل کم تر اغله او د کډوالو سره یو شمیر اجمنه وکړي چې په غیښ دلته سکولونه کالجونه جوړول شامل وو او نور ترقیتی پروژې راړول هم شامل وو. د دا هم ویل چې کم تر شه وزیر اعظم عمران خان هغه هم په خپل دورو کې په شمالي وزیرستان کې یونیورسيټي کالج او د موبایل انټرنیټ 3G او 4G روانولو اجمنه کړې دي. خدای ویل چې تر اوسه پورې په دغه وښمنه باندې هم عمل نه دی شوی او کچره دغه اوسنۍ تازه چې کوم اجمنه شوې دي کدا عمل کیږي نو دا د علاقې لپاره یو ښه خبر دی. خو بل طرف ته دا هم ویل چې په داسې حالات کې په شمالي وزیرستان کې هر ورځ د نامنې پیښې کیږي چې په هغې کښې عام ملکي وګړي وژل کیږي او دغسې چې کوم په امنیتي سفیرو بریدونه کیږي تر هغې وروسته بیا عملیات د عامو خلکو پر ضد ترسره کیږي او کوم خلک چې په افغانستان کې کډوال دي چې ضرب عذب له امیره تللي دي هلته هم حکومت بدلېدو سره دې مشکلات سوا شوي دي او دلته په بندوبستي علاقو کښې هم خلک چې هغه له شمالي وزیرستان نه بې کوره دي نو هغې خلکو واپسي په حواله باندې څه نه وویل او د علاقې چې کوم د کډوالو بنیادي مشکلات دي چې په هغې کښې دوکانونو موضع دي د کورونو موضع دي او د نور چې کوم دلته تاوانونه او ضرب عذب عملیات په پایله کښې هغې طرف ته وزیر اعظم چې دی کومه پاملرنه نه وکړه نو بیا په دې باندې دې تشویش څرګندونه هم کوي. خو بل طرف ته وایي چې دا په اول ځل دی چې په وزیرستان کې خلک چې دي هغه د یونیورسيټۍ او کالجونو غوښتنه وزیر اعظم نه کړې ده او باید چې وزیر اعظم د دې دغه غوښتنه په هر حال کې پوره کړي.
ډېره زیاته مننه بیټنی صاحب چې راغلې او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړه. تاسو ښه شپه غواړو.
مهرباني. خوشاله اوسئ. راته
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ادنان بیټنی څخه دغه تفصیل واورید. هم په دې موضوع باندې د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محسن داور سره د ډي وي او زموږ همکار رحمان بونيري په هلو ویو خبرونه کې ځینې پوښتنې کړې دي او د دغو پروژو په اړه کوم چې دوی اعلان یې کړی دی او ترې د امنیت په اړه هم پوښتنې شوې دي. محسن داور په دغه مرکه کې رحمان بونيري ته ویلي دي چې کله چې د امنیت د ټینګښت په اړوند د وزیر اعظم شهباز شریف څخه پوښتنه وشوه نو هغه په دې باندې پټه خوله پاتې شو. راځئ چې تفصیل یې په دغه ویډیو کې په ګډه سره وګورو.
ته په دې وخت کې موږ سره ملګري شوی. زه مو شکریا ادا کوم. تاسو نن ورغلي وای شمالي وزیرستان ته د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف هم هلته وو. تاسو موږ په مطبوعاتو کې ورغلي چې بلنه ورکړې وه هغه ته چې وزیرستان ته راشئ. دا سفر وشو؟ سفر کې څه خبرې وزیر اعظم هلته وکړې ستاسو د خلکو سره؟
جی بالکل. دا کله چې دی وزیر اعظم منتخب شو نو بیا شکریا ته پر راغلی نو ما ته ملاقات کې دام ویلي وو چې زه غواړم چې ته زما د کابینې برخه هم جوړ شي او بیا مطلب ما ورته وویل سیاح خو به مونږ ګورو مطلب کابینه نه زیات زمونږ خپل مسایل چې کوم دي هغه ترجیحات دي خو ده بیا هم وویل چې نه زه غواړم چې ته کابینې سم جوړه شي او بیا ما ورته وویل بس ته راشه د وزیرستان چکر هم ولګوه هلته د خلکو چې کومې مسئلې دي هغه هم واوره. نو نن بیا راغلی وو او مطلب زمونږ چې کوم مطالبات وو هغه هم ټول مونږ مخې ته کېښودل وه. د ټولو نه مخکې خو به همدغه مطالبه وه چې زمونږ دا مداخلو کمې کډې په افغانستان کې دي او په هغې باندې کومه بمباري شوې وه نو د هغې تحقیقاتو مطالبه مشرانو هم ته وکړه ما هم ته وکړه او بیا هم ورته وویل چې کوم خلک په هغې کې افیکټ دي ځکه چې اوس خو د یونیسف رپورټ هم راغی تغیم دا وی چې شل خو پدی کې خالی ماشومان شهیدان شوی دي. نو هغه مطالبات مم تو کړه وسره وسره نور ترکیاتی کارونه چې کم دي دغه مم یو لوې لیست هغه ته مخ ته یو هغه چې په ټول باندې با کار کوو خو بهرحال د غټې غټې کومې خبرې دا خو ومنلې هغه خو اعلان هم وکړو په دې کې د وزیرستان دپاره د شمالي وزیرستان دپاره د یوې یونیورسټۍ او یو میډیکل کالج یو سکول دانش سکول د پنجاب کې چې د کم سکولونو چین دی یو دغې برانچ وسره وسره یو د موبایل هسپتال اعلان وکړو. نور موږ مطالبات ورته یو د درې ګریډونو د تخیل سپینوامو د دوسلې ګریډم کړو خو هغه فلال هغه چې دې سره وروسته وردم په پرایورټی کې دي خو دا چې کوم کیسه ما د تیار کړې هغه هم هغه سټیټ اعلان
دا ور سره لک قدم په قدم خبرې کو اړو منه خبر تاسو کړو چې په افغانستان کې چې کوم د مداخلو کډوال دي په هغه چې کوم هوایي بمباری شي وا د طالبانو د داو تر مخه او نړیوالو رپورټونو تر مخه پاکستان هوایي ځواکونو پکړې وا په دې باندې تاسو هغه ته ویل چې د دې تحقیقات شي وزیر اعظم سو ویل
وزیر اعظم بد قسمتی سره په دې خبره سره تبصره و نه کړه او درېمه خبره په پونو کې پرلت نه ستمه د مداخلو کوم هغه تم باید چې تاسو څوک ورولې گئی چې هغه پر شي دین نه پوسو کې ځپل روانه نو هغه به وي چې زه ګورم انتظامیه ولا ورلګم چې دا غي سره خبره و
اب مو سند اول سه د سره پوزي مشران هم پوزي چارواکي نور پاکستان کې کم چې کم نه حکومت جوړ شوی دی په دې کې مغړم شامل وو لکه دفاع وزیر او داسې نور خلک
دفاع وزیر خو راغله او د خدات منځای او جرګوی تم راغله نور چې کوم ارمی چیف ته د فوج مشر او سره د خبر کور کمانډر دی او نورم چې کوم افسران پدنې شې څوک څوک راغلي خو د دې ته خبر شوم چې دا راغلي مو دی چې کوم دی التا په یو ځای کې ورته په وزیرستان کې بریفینګ هم ورکړو خپل چې کوم دلته د فوجانو 7 ډیو دی هغه کې د سکیورټی په حالاتو باندې دیتا بریفینګ نمبر کړیو او جرګې ته غي را نغلل مونږ اونلی دل خدا خبر شو چې هغه مرغلی او وزیر اعظم له پیل هغه بریفینګ ورکو
سمدا د قومي جمهوریت ګوند یا نشټ ډیموکراټ ګوند مشر او قومي سملې غړی محسن داوود سره مسر ملګری وو وزیر اعظم په سفر کې وزیرستان کې وو ډیر مننه تاسو په لاره کې تاسو رسوته محسن داوود سره
تاسو دغه تفصیل واورید زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې په خوانی قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو مشرانو د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کولو خبري کړې دي ویل دي چې د دواړو خواونه د څلويختو ورځو پرې د دزبندۍ غوښتنه کوي دغه خبره د فاتا امن جرګې مشرانو په پیښور پلس پریس کلب کې د فاتا امن غواړي د سرخط لاندې را جوړه غونډه کې کړې ده راځي چې تفصیلی واورو د غونډې حال واورو د ډي وي خبريال عثمان خان څخه په دغه راپور کې
د فاټا امن غواړي سرحد لاندې را جوړ غونډه کې د وزیرستان نه تر باجوړ پورې ګنشمیر مشران موجودو دوی ویل په سیمه کې د فوزی عملیاتو او د خلکو د قربانو باوجود هم امن را نغلو د فاټا قومي جرګې غړي او امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومن ویل وړاندې د مسجد او وزیر جرګو د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي دي چې پکې دزبندي هم شوي و خو دغه جرګې د ځینی علتونو لقبل ناکامه شوي وی او ای ډي وسره په خبرو کې نو موړي ویل مونږ چې اوس کومې خبرې اترې شروع کول غواړو دا به د ټولې فاټا نمائندګي کوي
او څومره چې ټي ټي پی خلک دي هغه هم د دغه قومونو سره تعلق لري او په هغه کې زیات خلک چې کوم دي هغه د قبایلی سیمې دي بل طرف ته د دې جنگ چې کوم نقصان شوه دی هغه قبایلی سیمې ته د ټولو نه زیات شوه دی او هغه د هر قسمه کاروي نه شوه دی هغه په نتیجه کې نو موږ دا غواړو چې اوس افغانستان کې امن راغلی دی او اوس هغه جواز نه دی پاتې چې دا جنگ دی نور اوږد کړی شي دا دی نور وزنډولې شي
نوموړي زیاته کړه په اړومبي پړاو کې فریقینو ته خطونه استول کیږي چې ټول د سلويخ ترزو په دزبندۍ اماده شي چې جرګې ته په تګ راتګ کې اساني وي دا اړومبي ځل نه دی که دغه ډول جرګه پیل شي لدی وړاندې هم د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د جرګو خبري شوي خو ناکامه شوي دي تیر کال د اکتوبر په اړومبي نیټه د بهر ملکی ټلویزیون سره په مرکه کې مخکینی وزیر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان د زینو ډلو سره د خبرو اعتراف کړو بیا نومبر په 9 نیټه د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو د یوې میاشتې ډزبندي اعلان کړی و، خو په 9 دسمبر مطبوعات سره په شریک لشي بیان کې ټي ټي پی تور پورې کړو چې حکومت ورسره کړی معاهده نه ده پوره کړی او د یوې میاشتې ډزبندي ختمه کړی و، او بیا حکومت هم ویلو د ټي ټي پی پر ضد جګړه روانه ده. د باجوړ څخه راغلی ملک محمد شاه ویل د قبایلي سیمې حالات یوارې بیا د خرابېدو په لور روان دي او داسې ښکاري چې یو بل ناورین ته حالات جوړول کېږي.
وي پردی اشر پردی غوبل دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، هلته موږ پښتون مرو، هلته موږ قبایل مرو، دلته موږ مرو. موږ غواړو، موږ تنګ شو، نور لاسونه نشو چتولی، نورې جنازې نشو چتولی، موږ تنګ شو. موږ غواړو چېره منګ د دې قبایل نه پخپلا منګ تنه چاویلی دینه چا په اشاره را پاسیدلی، منګ چې منګ خپل را پاسیګو یو جرګه جوړ کو. ال افغانستان د ټي ټي پی طالبانو سره، د افغانستان د واکدارانو سره، د پاکستان د واکدارانو سره کینو د دې شی یو حل لوباس.
مشران ویل د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو، افغانستان سره په پاسپورت تک را تک سره امنیت نشی راتله. د خیبر ضلع جمرود تحصیل سره تعلق لرونکي ملک بسم الله خان وای د پاکستان حکومت ته پکار ده چې افغانستان سره تاریخي، تجارتی او رسمي لارې بیرته پرانیزي.
روزګار واغسته و متبادل روزګار یې را نکړو، نو موږ په دا باندې هغه کوو چې د موږ په افغانستان ته تک را تک قبایل لا په شناختی کارت باندې وشي، او موږ دې په چې کوم موږ تاریخي لارې دي پدې موږ خپل تجارت تپری.
خوانی پاټا کامی جرګی د غونډه په داسې حال کې را جوړ کړی شوی چې قبایلی ضلعو کې په ځانګړي ډول د بدامنۍ په پیښو کې سیواوالی یو ځل بیا لیدل کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د دې وی د خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. نو راپورونه هم لرو چې غواړو د سیمې په اړه تاسو سره شریک کونو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي. زو بیا هم د پاکستان ولوري ته چیري چې د خزاني نوی وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د ودری دلیا ماتر شوې قرضې پروګرام د بیرته فعالولو پر سر د خبرو لپاره واشنگتن ته روان شوی دی. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام روانه میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت له وخت مخکې د ختمېدو لکبله ودرولې وو. راځي چې دغه تفصیل د اسلام آباد څخه په د ارشد حسین پر ریپورت کې واورو.
پد بوات وای چې مفتا اسماعیل د IMF د چارواکو سره د نیخ پنې غ ملاقات خاص کړي وو چې داسې د تیر حکومت د کړو وادو پر ضد د IMF نه زیات ممکنه مراد تر لاسه کړي شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت د IMF په شرطونو د عمل نه قبول لکبله د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام ودرېدلې دي. مفتا اسماعیل تیر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې نړیوالی مالیاتي ادارې د قرض پروګرام د بیا بحالې لپاره پاکستان ته 15 شرطونه ایښودلې دي. پدې کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې اضافه کول او ولستا په دې مت کې ورکړې شوی رایتونه او د سنتونو لپاره د ټیکس امینستی سکیم ختمول او نوې ټیکسونه لګول شامل دي چې داسې په متوقع د 1.3 ټریلیون روپو بجټ خساره کې تر 25 بلیون روپو پورې کمی راوستل شي. اقتصاد پوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای د پاکستان مالی ستونزې تر دې حد را رسیدلې چې حکومت له بزر تر زره د IMF پروګرام بحالول او د مئی په میاشت کې راتلون کې بجټ ورکول پکار دی.
آپ کے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 11 ارب ڈالر سے بھی نیچے جا چکے ہیں اور آپ کو سالانہ تقریباً 30 سے 32 ارب ڈالر کی اب ضرورت ہوتی ہے.
ہوائی دا پاکستان دا زر مبادلے ذخیرے نزدی 19 ارب ڈالر تلان دے راغلی دی او پاکستان تبا دا تجارتی خسارے دا فائنانسنگ او دا دے ترسنگ دا بحرانے قرضو بیر تا واپس کول لپارا پا کلیس توگا دا دیر شنا تر 2.5 ارب ڈالر پورے پکار وی. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وای چې حکومت د چین څخه د مالی امداد او د قطر نه په مؤخر ادایګانو د ایل ان جی اخستلو منصوبه هم لري. د اقتصادي چارو یو بل ماهر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوا ته وای پاکستان لدی مخکې شاوخوا 2.4 ایم اف ته د قرض اخستلو لپاره تلی او مفتی اسماعیل به د خزانه درویشتم وزیر وی چې ایم اف ته ځي. هغه وای دا د پاکستان ریکارډ پاتې شوی چې ایم اف ورته د بیمار اقتصاد د خکولو لپاره کم شرطونه یې خودلی نو هغه نه دی پوره کړی او کدا موجوده حکومت د ایم اف د نسخه مطابق عمل کوي نو د دې سیاسي بوج باور له هم په وګو اغستل وی.
امریکا ان کو کتنی سپورٹ دے گا اس چیز میں کیونکہ امریکا ائی ایم ایف کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر امریکا ہے, تو اگر تو اس میں ان کو زیادہ لون اماؤنٹ زیادہ دیا جائے, شرائط کچھ تھوڑی سی نرم کی جائیں.
هغه وای امریکا د ایم ایف تر ټولو لویه شراکت دار ده او قتل بداوی چې هغه په دې لړکه د پاکستان سمرم لاتړ کولی شي. کو پاکستان ته په نرمو شرطونو زیاته قرضه د ایم ایف نه ترلاسه کیږي نو بیا کې دی شي چې سیاسي حکومت ته لګ ډیره د سا اغستلو موقع په لاس ورشي. خو پاکستان چې دا وخت څنګه د بجلی د ستونزو او په نړیوال مارکیټ کې د ګران بیا تیلو د نرخونو سره مخ دی نو نویني چې حکومت لبه د ایم ایف په شرطونو عمل کول آسان وی. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل وای چې حکومت په ترقیاتی بجټ کې تر شپږ سو ارب روپو پورې کمی کولو ته تیار دی او سنتونو ته ورکړل شوی ایمنستی سکیم ختمول هم کومه لویه ستونزه نه ده. خو وای چې پاکستان به په تنخادار طبقه د ټیکس لګولو د ایم ایف شرط و نه منلی. ویلي چې د پاکستان د حکومت لپاره د زر مبادله ذخیره پایدار جوړول او د بجټ د خسارې د کمولو لپاره د نور سلور ارب ډالرو انتظام کول سملاسي چیلنج دی.
هم د اقتصاد پاړوند د بل ریپورت ولوري ته ځو چې د نهه یا سه شنبې په ورځ نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د سخ کال لپاره د نړۍ اقتصادي ودې شرحه 3.3 شپږ پورې د پاتې کېدو وړاندوینه کړې ده. ویلي دي چې د کورونا وبانه وروسته شروع شوي نازکه اقتصادي ودې ته په یوکراین د روس جنگ خطر جوړ کړي او ایم ایف د پاکستان د اقتصاد لپاره هم د سخ کال ډیره وده نه ده ښودلې. تفصیلي ریپورت چې تاسو ته سمینه احسن وړاندې کوي چې د وایټ هاوس څخه د وی او ای خبریالې پیتسي وداسکوارا دغه ریپورت تیار کړی دی او د سمینې په خا کې تاسو ته وړاندې کوو.
په یوکرین د روس حملې او په موسکو د مغربي ملکونو بندیزونو د لاسه په عالمي اقتصاد ډیر بد اثر پرېوتی. د تیلو بیې زیاتې شوې, عالمي د خوراک سپلای په خطر کې ده او د کرونا وبا نه پس چې نړۍ د بیا رغېدو کوشش کوي نو بی یقیني زیاته شوې. په دې سبب ایم ایف د عالمي معیشت د ودې پیشبیني راښکته کړې ده.
د جنگ نه وړاندې هم ډېر ملکونه د ګرانۍ سره مخ وو, ځکه چې دا رسد او د طلب توازن برابر نه و او د کووېډ د لاسه ډېرې مسلې وې.
ایم ایف د عالمي ودې خپله پیشبیني د 4.4% نه 3.6% ته او ورلډ بینک د 4.1% نه 3.2% ته راکمه کړې ده. د توانایي او د شیانو زیاتو نرخونو د لاسه د خلکو وس کم شوی دی او ګرانی زیاته شوې ده. وایټ هاوس د دې تور په ماسکو لګی.
موږ د وړاندې نه دا ویل چې په یوکرین د صدر پوتین او د روس حمله به په عالمي معیشت که هغه د تیلو مارکیټ وي او که نه څه ډېر بد اثر ولري.
د دې نه علاوه د اومیکرون نوي نوي قسمونو د خورېدو د لاسه بیا بیا لاکډاون په سبب د چین اقتصاد هم سست شوی دی.
First of all, China has imposed
a quarantine level ملک ته پراتلونکو سامانونو د یوې هفتې د پاره کوارنټین ولګاو. نو په چین کې دننه د بهر نه راتلونکو سامانونو په مرسته جوړیدونکو شیانو کارخانه دار متاثر شول. دویم دا چې د شنګای او هانګ کانګ په شان په بندرونو باندې ډېر ګډوډي جوړ شو.
ایم ایف د پاکستان د پاره هم په خپل پیشبیني کې ویلي دي چې سخ کال به په پاکستان کې د بیروزګاری شرح 2% وي او د اقتصادي ودې شرح به 4% ته راټیټ شي. ایم ایف د 2020 کال د پاره خپل ریپورت کې ویلي پاکستان کې به د ګرانۍ شرح 1.2% ته ورسي چې په روس کال 8.9% وه. اداره وای د سره به په پاکستان کې ګرانۍ او د ملک مالیاتي خساره نور زیاته شي. د پاکستان حکومت د روان مالی کال 2021-22 د پاره په قومي بجټ کې د اقتصادي ودې شرح 0.8% ټاکلې وه. په پسرلی کې چې په واشنگتن کې د آی ایم ایف او د ورلد بینک کم ملاقاتونه کیږي, د هغې هدف دا دی چې په مزه مزه شرعي سود زیاتولو د لارې د ګرانۍ مخه داسې ونیولی شي چې نړۍ د اقتصادي بحران سره هم مخ نه شي.
دا به گرانی د یو زینا بل زیتا د منتقل کې دونه منی کړی. خدا ډیر نازک کار هم دی زکه چې زمونږ د کور او نور مارکیټونه ډیر خدي. دا به آسان کار نه وی چې د سود شرا زیاتولو سره گرانی قابو کړی شي. دا به اقتصاد ته زیان رسوي. دې سره گرانی د دوی د قابو نه نور بار کې دی شي.
دغه ملکونو لخوا د روسدر ولادیمیر پیوټین د یوازې کولو کوششونو د لاسه په دغه اړخ همکاري یو چیلنج هم دی. امریکا روانه هفته د جی 20 د خارجه وزیرانو په ځینی غونډو کې نه شاملېږي چې په یوکرین د خپل عملیاتو نه پس هم د ماسکو په جی 20 غونډو کې برخه اخیستلو په سر به دا د امریکا احتجاج وي. سمینه احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په چاغي کې په ځایي ډرایورانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په خلاف او د بلوچ ولس سره د یووالي لپاره په اسلام آباد کې عوامي ورکرز پارټي، پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن او وومنز ډیموکراټیک فارم ګډه احتجاجي مظاهره کړې ده. د نېشنل پریس کلب و مخې ته راټول شوو مظاهره چیانو په چاغي کې د شوبي پیښې د پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړښت غوښتنه کوله او ویلي چې د پاکستان ریاست د بلوچستان وسیلی خوري خو په بدل کې ځایی اولس وژني. د بلوچستان حکومت د دې پیښې د پلټنو امر هم کړی دی. نور تفصیل د وقار احمد او ارشد حسین څخه چې د اسلام آباد څخه دغه ریپورت تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره تاسو ته وړاندې کوو او ګورو.
د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امنیتي ځواکونو د لوري په مظاهره چانو د ډزو خلاف او د بلوچستان د ولس سره د یووالي لپاره د احتجاج د پروګرسیو سټوډنټ فیډریشن، عوامي ورکر پارټي او د وومن ډیموکراټیک فورم لخوا په ګډه را جوړ کړی شوی و. د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته راټول شو مظاهره چانو وینا وه. که څه هم بلوچستان د قدرتي وسیلو ډکه صوبه ده خو بیا یې هم خلک بې وزله او صوبه د نورو پرتله شاته پاتې ده.
دا چې کوم څه بلوچستان کېږي دا صرف او صرف په دې بنیاد باندې کېږي چې بلوچستان کې کوم وسایل دي هغه په دواړو لاسو باندې خلک ولوټي او د بلوچ چل دو اوسیدون کې خلک دي، انډیجنس نیټیو خلک دي، هغه ته په هیڅ شي بلاس باندې ونشي.
مظاهره چانو د بلوچستان په چاغي سیمه کې د شوې پیښې خلاف او د بلوچانو د حقونو په حق کې لیکل شوې کتبې پورته کړې وي او شعارونه وهل. د احتجاج د ګډونوالو ویناوه چې په بلوچستان کې انتهایی ملیټرلایزیشن او د سرمایه گزارې نشوالی ځایي خلک د محرومۍ سره مخامخ کړي دي.
د ریزور او د ډز پالیسۍ مقصد خو مونږ ته دغه کاری چې عوام چې کمونو د خپل حق لپاره د غږ نه پورته کوي دا خو یو د یرولو یو طریقه ده. نو
یاد دی وی چې سورځ مخ کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د سکیورټي فورسز پر ډزو کې د یو ډرایور د وجنې پر ضد پورم نه مظاهره چارو باندې ورستو یو ځل بیا امنیتی ځواکونو ډزې کړې چې پکې یو شپیر خلک جوبل شوي.
کور شي وي چې کاغه کې د کور بندگان محفوظ نه وي نو کور ولا څه فائدہ نشته. دا دغه سیو ملک کوم ملک کې چې اغوله شهري اغوله باشندگان اغوله کسان محفوظ نه وي نو هغه څه ملک وي. که موږ بلوچستان صوبه اوکسو یا موږ خپل خیبر پښتونخوا صوبه اوکسو نو که پښتون دا غهم مړول کیږي هغه هم جوبل دا او که بلوچ دا غوله خو پښتنې هډو ما کوي کنه.
په دې پیښه باندې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې هم د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې غړو احتجاج کړی وو او دا پیښه د هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم غندلې ده. مظاهره چانو د حکومت څخه د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې او ویلي باید چې د بلوچستان اولس د بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره هغوی ته یو جلا ماشي پلان ورکړي شي. د وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دی ویګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم زو د اسلام آباد ولوري ته مرکزی حکومت د چیر واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا بهر ملکونو کې میشت پاکستانی وګړو ته د ووټ ورکول او الکترونیکی ماشينینو د کارولو په حق له منزور کړی شوی قانوني مسودو ته بیا کتنې پریکړه کړې ده. په دې اړه موږ غواړو چې تفصیل سره شریک وزمو سره د اسلام آباد څخه ملګری شوی دی د ډیوی خبريال او زموږ همکار پیر بولا شاه صاحب. ستړي مشي په خیر اخلي پیر صاحب. تاسو تفصیل غونډه ورکړئ دا څنګه پریکړه شوې ده او د بیا کتنې کې د دې تفصیل د لیدونکو سره شریکې؟
بالکل جی. دا تیر چې کوم د تحریک انصاف حکومت او تیر کال نومبر میاشت کې دوی د انتخابي اصلاحاتو په اړوند یو دوه مهم قانوني مسوده منظور کړي وه. د سمې نه یو کو پکې دا و چې پړوبي ځل باندې په بهرني ملکونو کې مشتا تقریبا د اتیا لکو نه زیات پاکستانی وګړو ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره آی ووټینګ یا د انټرنیټ د لارې د ووټ حق ورکولو منظوري ورکړې شوې وه. او بل پریکړه دا شوې وه چې راتلونکو انتخابات به د الکترونیکی مشینانو یا ای وی ایم په ذریعه باندې کیږي. هغه وخت چې کوم اپوزیشن او اپوزیشن ائتلاف او پی ڈی ایم هغه ټیم هم د دې قانوني مسودو مخالفت کړو. د ویلو چې د دې لپاره د هغې وخت حکومت کومه تګلاره خپله کړې وه هغه د ملکي دستور په ضد باندې وه. اوس چې کله دغه ائتلاف حکومت کې راغی او د شهبا شریف نوی حکومت جوړ شو نو دا حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې دغه قانوني مسودو ته بیا کتنه وکړي. په دې لړ کې د پاکستان چې کوم د قانون مرکزی وزیر دی اعظم نذیر تارڼ دغه مشره کې یو کمیټه جوړه شوې ده او اعظم نذیر تارڼ ویلي دي چې دوی په دې باندې غور کوي چې د بهر ملکی پاکستانی وګړو ته د ووټ حق ورکولو په ځای دغه بهر ملکی او ورسیز پاکستانیانو لپاره پاکستانی پارلمان کې سوسوکې وټاکي ریزرو سیټونه ورته مختص دي. او بل دا چې دا هم ویلي دي چې دلته په پاکستان کې دا وخت ممکنه نه ده چې دوی د ای وی ایم یا الکترونیکی مشینات وکاروي. دغه مهمه خبره دا هم ده چې د پاکستان انتخابي کمیشن چې د دړوند نه هغه هم په دې باندې دښنه خوده لوي چې د راتلونکو انتخاباتو کمیشن به نشي کولای چې دا د الکترونیکی مشینان وکاروي. زموږ په دې باندې خبرې شوې دي چې کوم پاکستان کې په انتخابي نظام باندې کار کوي یو اداره دا پتن په نوم باندې او دا غي چې کمشنر دی ډاکټر سرور باری نو هغه خود حکومتي پریکړه باندې نیوکی کړې دي او هغه دا ویل دي چې د پاکستان سپریم کورټ چې دی هغه په کال 2018 کې دا حکم جاری کړو چې بهر ملکی پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي شو. په چیرې موجوده حکومت پدې کې انډانه چې د سرور باری په خبره دا به د سپریم کورټ د حکم خلاف ورزي دي. او هغه چې کوم د الکترونیکی ماشينانو چې کوم ای وی ایم مخالفین دی او دا د لیز وروړي سیاسي جماعتونه چې ګریدا نظام نور ادباري نه دي نو سرور باری د اعتراض هم رد کړی دی. هغه دا ویل دي چې دا وخت هم د نړۍ په شپږ نوي هیوادونو کې انتخابي نظام لپاره د الکترونیکی مشینان کارول کیږي او دا یو ادباري نظام دی. جی
پیر ولا چا صاحب د پاکستان په سپریم کورټ کې د اساسي قانون د 36A آرټیکل لاندې 63A د آرټیکل لاندې د کوم قضیا اورونه چې روانه ده کوم چې د تحریک انصاف لخوا په ځینو غړو باندې چې د ادمي د تحریک ادم اعتماد سره یو ځای شو یا د دوی په وړاندې یا د دوی پر ځای چې کوم رایه کارولې ده هغه څنګه روانه ده که داغي تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریکوي؟
بالکل جی. دا تقریبا شل غړي دي د تحریک انصاف او دا د پاکستان صدر چې دی عارف علوی هغه سپریم کورټ ته یو قضیه لګړې ده چې سپریم کورټ ته په دې باندې گایډ کی یا لارښوونه دی کی کو دا شل غړي هغه ټیم چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک وړاندې شو او د دې باره کې د ګوند دا خیال چې د وزیر اعظم په ضد وکړ کولې شي نو د قضیه کې سپریم کورټ دا پوښتنه شې دي چې د دې د ووټ وسه حیثیت دا بشمار لیکيږي نو بشمار لیکيږي بودی وفاداری اړه وی نوتین چې تاسو ذکر وکړو د ملکی دستور درې شپې ته ماده د لاندې په بیا د دې سره سر چلن خپلول شي دی بنا اهل کیږي د کل د لاټوري مختلف په دغه قضیه کې دی او د سپریم کورټ مشر قاضي چې دی عمر عطا بندیال دغه په مشرۍ کې د کسیز لارجر بنچ د دې په ورځو بنیادونو باندې اورېدنه کوي نه د اورېدنه شوې ده او د پیپلز پارټي وکیل چې کوم دی رضا ربانی اغا دلیلونه ورکړي دي او په خپلو دلیلونو کې دا وویل چې د خپلې پارټۍ په ضد باندې ووټ ورکول چې کوم دی د دې مطلب دا نه چې ګنې هغه کس خپل ضمیر خرڅ کړی دی یا هغه وفاداری اړولې ده او په دې موقعه باندې د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي دی هغه یو ځل بیا په دې خبره باندې اندېښنې ښودلې دي چې ګنې د هغې په ضد باندې یو منظمه کمپاین چلیږي. اشاره دا هغوی د پخواني عمران خان ګوند طرف ته وه چې هغوی په سپریم کورټ باندې الزامونه لګي نو چیف جسټس ته یو وار بیا تکرار کړی چې دوی به د آئین او د قانون د سرلوړۍ لپاره خپل کردار جاري ساتي.
صحیح، ډېره زیاته مننه پیر الله شاه صاحب، تاسو ته ښې شېبې غواړم. لری به ګران ولیدونکو او ورېدونکو خبرونه دوام لري. او زو د کراچۍ ولوري ته چیري چې پرېس کلب ومخته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا د پاکستان پیپلز ګوند د ام پی ای جام اویس او د هغه د ورور او د قومي اسمبلی غړي جام عبدالکریم نمونه د ناظم جوکیو د وژنې د قضیې څخه د ایستلو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. د ناظم جوکیو د کورنۍ په وینا هغه په داسې حال کې وژل شوی و چې جاماویز او د ورور خارجي میلمانه یې ناظم جوکیو د مرغانو اخکار نه منع کړي وو. راځئ چې نور حال د کراچۍ څخه د ذوالفقار بیټني په دغه ریپورت کې واورو.
د ناظم جوکیو وژنه بخلو یا راضینامی ته کچیر دواړه خوا موافقه ته رسیدلی، خو مدني ټولنې او فعالان وایي دوی به د ناظم د انصاف دپاره احتجاجونه کوي. د بشري حقوقو فعال او ناظم جوکیو وکیل جبران ناصر احتجاجي غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې قانون او انصاف ته باید یو سردار او عام تن کې هیڅ فرق ونه کی.
پاکستان کے اندر تمام لوگ برابر کے شہری ہیں.
د پاکستان د آئین لاندې هر یو وګړی برابر دی، هر څوک یو شان درناوی لري. د ټولو د ځانونو قیمت یو ډول دی، همدغه سي د انصاف تر لاسه کولو حق هم د ذات یا طبقې محتاج نه دی. او دغه بشري حقوقو په بنیاد زموږ تړاو د پاکستان د ریاست سره دی. کچري دغه آئین او قانون دی ویټوټ طبقې تن د پاره دی، بیا خو دلته هر تن ځان طاقتور جوړوي او قانون دی پشا وغورځوي.
په دغه غونډه کې ګډونوال د سیم بيدرکه کسانو لپاره مبارزه کوونکې سارن جویو وی وی دی وته وی د داسې پیخو مخنیوي نه کول به پراتونکو کې د ناظم جوکیو په ډول یو بل عام انسان سره د داسې ظلم د پاره لار هوار کړی.
واضح طور پہ مرڈر ہے.
دغه پخکار ډول وژن ده، د کمی چټول ثبوتونه او شواهد شتون لري. په دغه مقدمه کې د تختولو د وژنې او د ترهګرۍ د فی موجود دي. تورنتن هم نیول شوی دی. د یو چا د فشار لاندې د قانون راتلل او د قاتلانو نمونه د چالان ایستل د قانون په مخ د زورور خلکو سپیړه ده چې وخت په وخت د داسې کیسونو د لارې مونږ وینو.
د ناظم جوکیو خزی شیرین جوکیو سو وخت وړاندې په ټولنیزو رسنیو خپور کړي بیان کې ویلی وو چې دا مجبور ده چې د خپل خاوند د کزینه ورستو شي، ځکه چې خپل خپلوانو یې ملاتړ پرې خو دې ده. د خزو حقوقو فعال سیما کرمانی وی وی دی وسره په خبرو کې ویل چې د ناظم جوکیو په خزی فشار راوړل شوی چې خپل خاوند وینه بخل یا راضینامی ته تیار شوی ده. دا د نظام کمزوري ده چې د ظلم کار شوی د انصاف پر ځای د فشار مخه کوي.
ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا نہیں.
مشکور چې له هغه سره د راضی نامې پرته بل لار نه و منو. موږ غواړو د هغه ژغ جوړ شو. هغه ته انصاف زکه نه ورکول کیږي چې هغه خراب دم او د ټیټ طبقه سره تړاو لري. دا د انصاف معیار نه سکیدای چې یو زورور انسان دی د کمزوري پښوند لوبي وکي. انصاف ته هر انسان حق دی او د طبقه یا د ذات ډیر لوړ دی. کناظم شجه مجبور ده نو موږ به د هغه مقدمات مخ په وړاندې وړو.
ویو وی دیوا د دغه قضیه پاړه د کراچۍ پولیسو بیان دا شازیه جهان سره د تماس نیولو هڅه کړي خو څه جواب یې ورته نه دی ویلې. د پولیسو لخوا د صوبایي او قومي اسمبلی غړي جام ویس او د غورور جام عبدالکریم په شمول د یو شمیر نورو کسانو پر ضد د ناظم جوکیو د وژلو مقدمه درج کړې شوې وه. په دغه مقدمه کې اسمبلی غړو ته ضمانت ورکړی شوی، خو مقدمه د کراچۍ ترګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. د اسمبلو غړو باندې تور دی چې ناظم جوکیو د هغو خارجي میلمانه د مرغانو ښکار نه منع کړي وو چې د وجې دی وژلی وو. مدنی فعالان وایي پولیسو د ناظم جوکیو د ښځې بیان وروسته په وژنه کې ککړ کسانو نومونه د چالان څخه ایستلي دي. دوی غنی پر هغې فشار راوړل شوی او نور به دوی په خپله د ناظم جوکیو ته د انصاف غوښتنه کوي. ذوالفقار بټنی، وی وی ډیوا، کراچۍ.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټل سټلایټ، په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
زو د روسیې او د اوکراین ولوري ته چیرې چې د روسیې ولسمشر د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بریا اعلان کړی دی، خو لا هم کابو 2000 اوکراینی سرتیری د پولادو په یوه کارخانه کې ایسار پاتې دي. روسان ویلي دي چې د ماریوپول د نیولو په کمپاین کې تر 4000 اوکراینی سرتیری وژلي دي، خو دغه شمیره په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. اوکراینی چارواکو ویلي دي داسې ښکاري چې د روس رهبرانو ته دماغي ناروغي پیدا شوې وي. وایي چې ماریوپول کې د پولادو په کارخانه باندې چې اوکراینی سرتیری پکې پراته دي، روسان نشي ورتللی. راځي چې د اوکراین د جګړې وروستۍ حال چې زموږ همکار مجاهد جواد پرې راپور تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
رويټرز خبری اداري خبر ورکړی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د کلابند شوی بندري خار ماریپول په جګړه کې د زیارت پنځم په پورز د بریا اعلان کړی. دا په داسې حال کې چې په سلګونو اوکراینی سرتیری لا تر اوسه هم هلته د ازوفستول په نامه د پولادو پیوی کارخانه کې سر پاتې دي. پوتین له کرملین څخه په یوه ویډیو کې خپل د دفاع وزیر سرګی شایګو ته وویل تاسو په بریالي توګه د ماریپول د ازادیدو لپاره جنگي هڅې بشپړې کړې، اجازه راکړئ چې په دې مناسبت تاسو ته مبارکي درکړم او مهرباني وکړئ زما مبارکیانې سرتیرو ته هم ورسوي. پوتین زیاته کړه،
زه په سنتي سیمه باندې ورتګ غیر ضروری ګڼم. زه تاسو ته حکم کوم چې هغه کینسل کړئ. د دې اړتیا نشته چې په دې سنتي ودانۍ باندې ورپورته شي. تاسو دغه سنتي سیمه داسې بند کړئ چې یو ماشه هم تیر نشي.
شایګو پوتین ته ویلي چې روسانو د ماریپول د نیولو په کمپاین کې تر 4000 زیات اوکراینی سرتیري وژلي دي او 1400 اته اویا یې تسلیم شوي، خو دغه شمیرې په خپلواکه توګه نری تایید شوي. رويټرز وایي د پوتین د ادعا په اړه چې کله د اوکراین د دفاع وزارت له ویان څخه پوښتنه وشوه نو هغه وویل له دې ښکاري چې د کرملین رهبران په شیزوفرینیا باندې اخته دي. د ماریپول خاروال ویدم باچینکو وویل
د ماریوپول خار د اوکرانیانو سره د او پاتې بوي، ځکه زمونږه تکړه اتلان د امکان تر بریده له خاره دفاع کوي، نو دا پروا نه کوي چې په روس کې کوم بیانونه ورکول کیږي. دا خار د اوکراین وو او ویبا
د اوکراین د ولسمشر سلاکار الکسی ارستوویچ ویلی دوی په فزیکی توګه ازوفستول نشینی ولای، دوی په دې پودی دوی هلته ډیر توانونه کړي او زموږ دفاع کوونکو د ځای ساتلای دی. بل په لور د اوکراینیانو لخوا د وسلو د غوښتنو په جواب کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت پنځشنبه بورز د 800 میلیون ډالر په ارزښت نور فوزی مرسته لکه د تیرونی د مرسته په څیر له اوکراین سره اعلان کړه. همدارنګه د هسپانیا او ډنمارک لومړي وزیران د لویدیز تر ټولو وروستي رهبران دي چې لکیف څخه لیدنه کوي. دواړو مشانو د وسلو ورکولو ژمنه هم کړې. د ماریپول خار د تیر دوه میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا کلابند وو او د شوروي چهارشنبه په ورځ پکې روسانو وروسته له هغې نوې بریدونه پیل کړل چې اوکراینی سرتیرو پکې د روس لخوا د تسلیمېدو غوښتنه رد کړه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین له شمالي برخو څخه ووتل، دا د پوتین لخوا د جګړې په ډګر باندې په لومړي ځل د یوې لویې بریا ادعا ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل تر اوسه هم 1,60,000 ملکیان له ماریپول څخه له وتلو منع شوي دي. د روس له یرغل څخه د مخه په دغه ښار کې کابو 4,00,000 کسان اوسېدل. اوکراین اټکل کوي چې په مریپول کې په لسګونو زره ملکیا مشل شوی. دوی وایي ځینې یې په ډلیزو قبرونو کې ښخ شوی، نور بیا د روسي ځواکونو د کیمیاوي موادو په ټرکونو کې ویل شوي دي. ملګرو ملتونو د سره صلیب کمیټې ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر تر اوسه هم نه دی څرګند، خو لږ تر لږه په زرګونو کې دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو نننی راپورونه اولی دله په دې هیله چې خپل سیمې د خبرونو څخه با خبره شوی وي. زه د دې خبرونې قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر عبد حسین، تاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.